The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعته سرانه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري نن د ګلورلز کال 2013 د جولای د میاشتې 14 نیټه ده وخت شوی په اسلام آباد کې د سهار 9 بجې کابل کې د سهار 8 بجې دي او دلته په واشنگتن ډی سی کې د جولای 15 نیټه ده او د شپې 11 بجې دي د وایس اف امریکا ډیوا په دې نیم ساعته سرانه خبری خبرونه کې د تازه محوش چلی لیوار بیا ستړي مشوایم او اول ستاسو پام را ګرځوم د اوس وخت د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین تیره شپه په ډیر اسماعیل خان د غورځنګ جلسې ته په وینا کې د راونور په ضمانت خوشی کېدل غندلی او خپل غوښتنې یې بیا تکرار کړي. د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ به نن د فنلینڈ په سرخار کې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره لیدو کاته کوي. د دوانو مشرانو دا لومړی رسمي ملاقات دی.
د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ د روس صدر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات یو څو ساعت وړاندې د امریکا سی بی ایس ٹی وی سره په یو مرکه کې ویلي د روس د صدر سره د ملاقات نه زیات اطمینان لري.
او تیره شپه په روس کې د فوټبال ورلد کپ فائنل لوبه کې فرانس کرواتیا ته په 2-0 ماتې ورکړې او د کال 2013 فیفا نړیوال کپ یې ګټلې.
فائنل مقابله کې دا د کرواتیا لومړی وار رسیدل وو ولې فرانس د دې وړاندې هم دوه واره فائنل مقابله ته رسیدلې وو.
او اوس غوښ شي د خبرونو تفصیل ته. تیر شپه د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان ښار کې د پختون ژغورنې غورځنګ لخوا یو ستره احتجاجي جلسه شوې ده. په دغه جلسه کې په زرګونو خلکو ګډون کړی. د غورځنګ په دې جلسه کې د نورو غوښتنو د تکرارولو تر څنګ د راو انوار د ضمانت او د حیات پریغل د نیول کېدو په ضد هم ویناګانې شوې. د جلسې ویناوالو د سند د ترهګري عدالت ته پریکړه غندلې چې وایي د نقیب مسید په وژنه تورن پولیس راو انوار ته یې ضمانت ورکړې او همدارنګه د تحریک د فعال غړي حیات پریغل نیول کېدل غندلې او ویلي دي چې هغه په غیرقانوني توګه نیول شوی. جلسې ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان پاین تنقید کړی او ویلي چې د سزا ماده یې پر پښتنو ازمایل کېږي خو چې له پښتنو سره څوک ظلم کوي هلته بیا له پښتنو سره انصاف نه کیږي. ښاغلي پښتین ویلي که پاکستان ورته انصاف ورنه کړ نو په نړیوالو به غږ کوي. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ به نن د فنلینډ په سرخار کې د روس صدر ولادیمیر پوتین سره خپل لومړی رسمي ملاقات کوي. د سفارتي چارواکو تر مخه دواړه مشران به د سرمشریزو غونډې وړاندې د نیم نه تر یو ساعته پورې یوازې لیده کاته کوي. په دغه ناسته کې به ورسره یوازې ترجمانان ناست وي. صدر ډونلډ ټرمپ فنلینډ ته د سفر څو ساعت وړاندې د امریکا سی بی ایس ټی وی سره په یوه مرکه کې ویلي د روس د صدر سره د ملاقات نه زیاتې تمې نه لري. صدر ټرمپ په دغه مرکه کې د امریکا ته ټولو نږدې ائتلاف اروپایي اتحاد په اړه هم یو سخت بیان ورکړی. د سی بی ایس نیوز د یوې پوښتنې چې د امریکا لوی دښمن څوک دی صدر ټرمپ جواب ورکړی چې اروپایي اتحاد یې دښمن دی. صدر ټرمپ د روس په اړه یوې پوښتنې په جواب کې ویلي روس هم په یو شمېر برخو کې د امریکا دښمن دی. په روس کې د فوټبال ورلډ کپ تیره شپه سرته رسیدلې او په فائنل لوبه کې فرانس کرواتیا ته په 2-0 ماتې ورکړې. دا دویم ځل دی چې فرانس د فوټبال نړیوال کپ ګټلې. وړاندې د دې نه فرانس په 1998 کال کې هم ورلډ کپ ګټلی و. په ماسکو ښار کې شوې فائنل کې فرانس 2 ګولونه او کرواتیا 2 ګولونه وکړل. کرواتیا چې په تاریخ کې لومړی ځل فائنل ته وتلې و د نړۍ په کچه دویم مقام خپل کړی. او د امریکا نیویورک ټایمز اخبار خپل یو رپورټ کې لیکي چې د اسرائیل ایجنټانو د ایران یو ګودام نه زرګونو دستاویزات او د کمپیوټر نږدې 200 ډیسکونه غلا کړي دي چې پکې د ایران د اټومي وسلو جوړولو پلان په اړه معلومات موجود دي. اخبار نور وایي چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو دا دستاویزات ترلاسه کېدو وروسته د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ باندې غږ کړی چې ایران سره کال 2015 کې شوی جوهري تړون نه دی وزي. ښاغلي نتنیاهو دا هم ویلي چې ایران د اټم بم جوړولو نیت لري. خو اخبار وایي چې ایران د دې اسنادو ته دروغ ویلي اوس پورې د ایران د بیان ته اسرائیل یا امریکا جواب نه دی ویلی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوردونکو، وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعته سارنی خبری خپرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیو نه نیخ پنیغه دوام لري. د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین تیره شپه په ډیر اسماعیل خان د غورځنګ جلسې ته په وینا کې د روانوار په ضمانت خوشی کېدل غندلی او خپلې غوښتنې بیا تکرار کړي او دوی ویلي چې که پاکستان ورته انصاف ورنه کړو نو په نړیوالو به غږ کوي. په دې موضوع یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار محمد کریم بارکوال وړاندې کوي.
د پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان شار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا یو ستر احتجاجي جلسه سوي چې زرګونو خلکو پکې ګډون کړی دی. دا جلسه د دې تحریک د نورو غوښتنو د تکرارولو ترڅنګ د راونوار د ضمانت او د حیات پرې غل د نیول کېدو په ضد سوي او د پېښور بنو او مستونګ د ترهګرۍ وروستي بریدونو پکې غندل سوي دي. د جلسې ویناوالو د سند د ترهګرۍ ضد عدالت دا پرېکړه غندلې چې وایي د نقیب مسجد په وژنه تورن پولیس افسر راونوار ته ضمانت ورکړی او همدارنګه د تحریک فعال غړي حیات پرې غل نیول کېدل غندلی او ویلي دي چې هغه په غیر قانوني توګه نیول سوی دی. جلسې ته په وینا کې د دې تحریک مشر منظور پښتین د پاکستان پر عین تنقید وکړ او وی ویل چې د سزا ماده پر پښتنو آزمیل کېږي خو چې له پښتنو سره څوک ظلم کوي هلته بیا له پښتنو سره انصاف نه کېږي. ښاغلی پښتین وویل که پاکستان ورته انصاف ورنه کړ نو پر نړیوالو به ژغ کوي. منظور پښتون وویل کله حیات پر غل سره په نږدې ورځو کې آئینی او قانوني انصاف ونسو او درا ونوار ضمانت بیرته منسوخ نسو نو بیا به دوی خپل نوې احتجاجي تګلارې اعلانوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د نورو جلسو په نسبت په دې جلسه کې د ښځو ګډون بیخي په نشت حساب وو او د تحریک یواځینی فعال غړی ثنا اعجاز له پېښوره دې جلسې ته ورشاغلې. ثنا جلسې ته په وینا کې وویل څو ورځې وړاندې ورته د مرګ ګواښونه هم سوي دي. د آرمی پبلک سکول په پیښه کې د وژل شوی ماشوم پلار فضل ایډوکیټ هم جلسې ته وینا وکړه او د پاکستانی پوځ په شمول یې پر عدلیه هم تنقید وکړ. ښاغلی فضل په پښتونخوا او بلوچستان کې وروستیو حملو ته په اشاره وویل
حملہ کیا گیا پشتونوں پہ، بنو میں حملہ کیا گیا، مستونگ میں حملہ کر کے،
پیخور کے پر پختنو حملہ وشوا، پر بنو کی وشوا اور پر مستونگ کی وشوا، چی سلگون انسانان پر بے دردائی سرپکی وہ وجل شول دیر دا شرم زائدے، چیف جسٹس ہم پٹ اخل دے، لفوز مشر باجوا ہم پٹ اخل دے، یو کمیشن جو پلی او زمواران یہ مخ تراولی، منتوائی ترہ اگر لہند را غلی دی، خدا دا کشنے قومون دا زپلو او دا حوی دا استثال لپار دا سی سی دی، چی عدالتون یہ ہم ملګری دی
اور یہ عدالت اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے.
د وی او ای ډیوا د خبريال د خبر لمخې د جلسې امنیت په خپل د پښتون ژغورنې غورځنګ ځوانانو ساتلی وو او جلسې ته د ورتلونکو هر کس تلاشي اخیستله. خوای د جلسې د امنیت لپاره نه پولیس اسکر او نه هم ملیشا سرتیر ورغلی وو. ټاکل شوی چې د دې تحریک راتلونکو جلسه به د اگست په لومړۍ ورځو کې په سوابي سیمه کې وي او له هغه وروسته به د شمالي وزیرستان پر ځمک سیمه کې جلسه کوي. د پاکستان حکومت او پوځ په وار وار د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې آئینی او قانوني ګڼلې دي او د منلو ژمنه یې هم کړې ده خو تر اوسه د دې تحریک له مشرانو سره په مذاکراتو نه دي بریالي سوي. د پاکستان پوځ پر دې تحریک دا تور هم لګوي چې وایي له پاکستانه بهر یې ملاتړ کېږي او مقصد یې د ترهګرۍ په ضد د پاکستاني پوځ پر قربانیو سترګې پټول دي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voad1news.com.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیوه نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونه دا وخت د واشنگتن ډی سي سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري. څو شیبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خپرونې اورئ. په پاکستان کې د جولای په 15مه نیټه د انتخاباتو وړاندې په انتخابي کمپاینونو د ترهګرو بریدونو وروسته یو شمیر سیاسي ګوندونه په انتخابي کمپاین کې د ستونزو تر څنګ د یو شمیر نورو چیلنجونو سره مخ دي. په پښتونخوا بلوچستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونو تور لګولې، دوی ته په انتخابي کمپاین کې ستونزې ودرول کیږي. په دې نور حال زموږ همکار بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
په پاکستان کې پر کاندیدانو د ترهګرۍ بریدونو که یوې خواته تر عامو انتخاباتو مخکې د امنیت په اړه اندېښنې پیدا کړې، بلې خواته کاندیدانو د امنیت تر څنګ د خپلو انتخابي کمپاینونو په مخکې د نورو خنډونو شکایتونه هم کړي دي. له جنوبي وزیرستان څخه د پاکستان قومي اسمبلۍ ته کاندید جمال مالیار وایي ملګرو ته یې د پاکستاني پوځ لخوا ګواښونه کیږي او په مکین کې د دوی انتخابي دفترونه نه پرېږدي. جمال مالیار د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا کاندید دی، خو په دې وروستیو کې یې د پښتون ژغورنې غورځنګ په احتجاجونو او جلسو کې هم فعال ونډه اخیستې ده. ښاغلی مالیار پر خپل فیسبوک پاڼه په جلا جلا پوسټونو کې لیکلی دی چې د انتخاباتو لپاره د کمپاین په مخ کې حکومت او پوځ ورته خنډونه جوړوي. نوموړی وایي پوځ یې دفتر محاصره کړی او د ده ملګرو ته یې ویلي چې د ده یعنی جمال ملاتړ دې نه کوي. جمال مالیار لیکلی پوځ وایي چې په مکین کې به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند دفتر نه وي. ملګرو ته یې ډېرې دمکۍ ورکړي دي، خو موږ به په میدان کلک ولاړ یو. بل لور ته له پېښور څخه صوبایي اسمبلۍ ته د سیک مذهب یوه کاندید رادیش سنگ هم ویلي په ټاکنو کې د برخې اخیستو په مخ کې ستونزې ورته جوړیږي. رادیش سنگ لومړنی سیک دی چې په عمومي څوکۍ انتخاباتو ته په آزاد حیثیت ولاړ دی، خو هغه وی او ای ته ویلي ناڅرګندو کسانو په ټلیفون ورته ګواښ کړی چې له ټاکنو دې لاس واخلي که نه وي وبه وژل سي. رادیش سنگ وایي پر ټولو ترونو برسیره هم خپل انتخابی کمپاین ته دوام ورکړی او په هر حال کې به په ټاکنو کې برخه اخلي. څو ورځې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل فعال غړي محسن داوړ چې له شمالي وزیرستانه قومي اسمبلۍ ته کاندید دی هم شکایت کړی و چې د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې پلویان د انتخاباتو لپاره کمپاین ته نه پرېږدي. محسن داوړ له وی او ای ډیوا سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو په شمالي وزیرستان کې چې پر کوم موټر یا رخشه د ده د انتخاباتو عکسونه او اشتهارونه لګېدلي وي هغه تحصیل ته دننه نه پرېښول کیږي. په جنوبی او شمالي وزیرستان کې د انتخاباتو د کمپاین په مخ کې د خندونو پیښولو د داوو په اړه د پوځ او حکومت لخوا څه نه دی ویل سوي. په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته لس ورځې پاتې دي، خو د دې هیواد نورو سیاستوالو هم د انتخاباتو د کمپاین په مهال اندېښنې څرګندې کړي او تور لګوي چې د ځینو ځانګړو ګوندونو د کامیابۍ لپاره هڅه کیږي چې نور ګوندونه له انتخابي هلو ځلو راوګرځول سي.
زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا ډیوه نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونه د واشنگتن ډی سي سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري. د بلوچستان سرخار کویټه کې د عوامي نېشنل ګوند د یو کاندید په حجرې باندې برید شوی او رپورټونه وایي په دغه پیښه کې د عوامي نېشنل ګوند ځینې غړي هم ژوبل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل څه دی؟ دې لپاره دا وخت یې ټلیفون په لاین موږ سره د بلوچستان نه د ډیوه خبریال حمید سمسور راغلی. په خیر علی حمید سمسور.
ډېر مننه. کو دی ودان
حمید سمسور، دا کویټه کې چې نن کومه پیښه شوې په دې اړه لږ مونږ ته تفصیل راکې.
دا شدی د کل عبد الله کی پیښه سوی دا د پیرالیزی علاقہ دا عوامي نسل پارٹی کوم صبح په خوانی صبحی وزیر دی انجینیر زمرک دا د ملمنو بیٹک دی کورن د ملمنو د دغه دی زاید پراغه باندې نشرګند وسوال شدی هغه فایرینګ کړی دی د دې کړی دی ورغلی دی نو دالت شدی یو د په خوانی دغه شدی سنیټر داوود خان څخه شدی هغه کاری ته چوي دی د پر لاس باندې پر لاس باندې دوی ګولې چې دغه لګېدلې دي او چې دې د دای چې د کوټې ته راخستې دي او کوم وسلوال کسان چې دغه پیښه ورسته چې دغه په تشته کې بریالي شوی دي د انجنیر مرک چې دغه د کل عبد الله رشید د الکپی بی یو چې دغه کاندید هم دی د عوامي نېشنل پارټي نو پولیس وی چې لیویس دا وی چې الته چې دوی اوس په لټون کې شروع کړی دي خو تر اوسه پورې په دې ترڅ کې څوک نه دی نیولی داود خان افسدزای چې هغه د پخوانی سناتور دی هغه چې دی هغه ټکی دی او چې کوټه تر خاصه
حمید سمسور دی پیخي کې د نورو کسانو جوبل کېدو سر ریپورتونه شته
د نور کسانو چې دی هغه دغه نسته ټپيان شو اطلاع نسته خو خلبته دوی چې دلته نور خلګ هم موجود او دوه ابي دزي وکړل په دوه ابي دزي کې څنګه برت کوم چې هغه لزای زخه او تشتدل او دوی کلی تر اوسه پورې دا درک نسته شته
سمه د ډیر مانا نه حمید سم سورس تاسو
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زمونږه خبرونه کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
نردن کو دا وایس اف امریکا دیوان انساتا سارانه خبری خبرونه ده او سو وخت شوی سیمایزو او نړیوالو مطبوعات ته د کتنې وړاندې کوم کې دی زموږ همکار مختار خلیل
نن په انټرنیټ د هندوستان خریدون کی مشهور اخبار دی پرنٹ کې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم لمیا محمد نواز شریف د گرفتارۍ نه پس د پاکستان د سیاسي حالاتو په حق لا امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی د مضمون سرخط ته چې د پاکستان د جرنیلانو د احمقانه ضد ذیل هوډ درمیله سبب نواز شریف د جمهوریت د یو ننګیال په حیث راخکاره شوی دی د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د میا نواز شریف جیل ته پلیګلو د هغه سیاسي مستقبل نشي ختمې دي بلکې اپوټه به د درمیان کې هغه جرنیلان او کرنیلان ریټایر شي چا چې د ددل ریکولو سازش کړی دی مضمون زیاته چې د میا نواز شریف پاکستان ته واپس آی او جیل ته د غاړې خودو فیصله د پاکستان په سیاست کې یو نوی باب رقم کړی دی میا نواز شریف هم د خپل سیاسي جون په لومبه مرحله کې د پاکستان د فوز پیداوارو خو د کال 1903 نیوینه د فوز یو ډیر محتاط مخالف دی او اوس د پاکستان په تاریخ کې میا نواز شریف لومبه پنجابي سیاستدان دی چې د پاکستان د فوز په مخالفت کې راپورته شوی دی کوم ته چې د پنجابي غلبي فوز ویلې کیږي پخوانو وختونو کې به د فوز د مخالفت تورونه د پاکستان د نورو کمشمیر فرقو په سیاسي مشرانو لګولې کېدل مضمون نگار حسین حقانی لیکي چې زما د دې مضمون مقصد د میا نواز شریف خامه بیانول یا د هغه د خوبو ستاینه کول نه دي بلکې زما د مضمون مرکزی خیال د پاکستان د سیاست مستقبل دی مضمون زیاته چې د میا نواز شریف په جلاوطنۍ کې د جون تیرولو په ځای جیل ته د تلو فیصله فوزی واکداران سخت وارخطا کړي دي د فوز خیال چې د کال 1999 په شان به دا ځل هم میا نواز شریف جلاوطنۍ خوخه کی کله چې جنرال مشرف ته بغیر د سر وکاوټه د حکومت کولو موقع په لاس ورغله د میا نواز شریف په واپسې د هغه په سوونو مرستیالان نیولې شوی او سخت زور زیاته پیښوي دي ان چې د هغه 15 کلنه مور هم گرفتار کړی شوی و ټلویزیون چینلونه د هغه دراتلو خبرونو خودلو ته پرېنه خودلې شول او سوشل میډیا سره د خلکو د رابطې په لار کې د خندانو اچولو د پاره موبایل ټلیفونونو نتورک هم بند کړی شوی و دی پرنٹ کی چاپ شوی خپل مضمون کې حسین حقانی لیکي چې د پاکستان مسلم لیگ په لکونو ووټران د بڑو رشوتونو په تور کې د میا نواز شریف مجرم کول نه مني. البته د د مخالفین اوس په د فوز سره د خکر اړمولو تورونه پوری کوي. مضمون زیاتی چې پاکستان کې د فوز او د سیول انتظامی د یو سو سرپنچ کسانو خپلو کې د غوګونو جنگولو له سببه هغه جمهوریت وده اونکړې شو په کم کې چې د قانون بالادستی وي. دې سیز پاکستان کې مستقل سیاسي اړې ګړې جاری وساتلو او اوس به دا اړې ګړې د نواز شریف جیل ته په لیږلو نور زیاتیږي. د فوز او د سیول لوړ رتبه کسان هغه شان د سازشونو او د افواګانو په خورولو په اقتدار د قبضې کولو په کوشش کې دي. نامتو سیاستدانان هم په دې سازشونو د سیاسي میدان نوستې شوي او فوزي افسرانو او افسر شاهي سره د زړه د پاسه په روغو کولو مجبوره کړی شوي دي. مضمون لیکي چې د کال 1978 نه راپدېخوا د پاکستان د مملکت او حکومت هر مشر یا هو قید کړی شوی دی یا قتل کړی شوی دی یا پانسی کړی شوی دی او یا د فوزي انقلاب په زور د اقتدار نه لری کړی شوی دی. د پاکستان په بدقسمت تاریخ کې حکومتونه کله کله خود ووټ په ذریعہ اقتدار کې راغلي وي. خود ووټ په ذریعہ یو سیول جمهوری حکومت هم بدل کړی شوی نه دی. د پاکستان جرنیلان او د دوی بچی او ټیکنوکریټ او افسر شاه سره ډیر خوشاله وي چې نمر باد په سترګو نیوي لیدلې او په افسر میسونو سرکاري بنگلو او چونو کې لوی شوی وي. حسین حقانی خپل تفصیلی مضمون په دې تفسیره ختم کړی دی که د پاکستان فوز په 15 جولای د انتخابونو نه پس د خپلې خوښې د یو تن د وزیر اعظم په کورسۍ په کینولو کې کامیاب هم شو، بیا هم دا عمل د یو با اعتماده او اثرناک سیول حکمرانۍ په نفاذ کې د کامیابېدو جوګه نه دی. د میا نواز شریف د جیل د تورو تمبو شاته په غورځولو نه خو د هغه او نه د هغه د لور د مریم نواز شریف سیاسی مستقبل ختمې دی شي، ځکه چې د دوی خلاف د سازش کوونکو جرنیلانو او کرنیلانو د ریټایرمنټ نه پس به هغوی خو د ګمنامۍ جون ته لاړ شي. هر کله چې دا پلار او لور به سیاسي لحاظ سره په سیاسي پرده نور زیات مضبوط مشران راښکاره شي.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
ګران اردوونکو، وایس آف امریکا دیوان امساتا سارا نه خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دوام لري. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ نن د فنلند په سرخار کې د روس صدر ولادمیر پوتین سره لیدو کاته کوي. د دوه مشرانو د لومړي رسمي ملاقات دی چې حال یې زموږ همکار شهزاده وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د روس صدر ولادمیر پوتین سره د ملاقات یو څو ساعت وړاندې د امریکا سی بی ایس ټی وی سره په یو مرکه کې ویلي د روس د صدر سره د ملاقات نه زیات اطمینان لري. صدر ټرمپ په دغه مرکه کې د امریکا تر ټولو نږدې ائتلاف اروپایي اتحاد په اړه یو سخت بیان هم ورکړی. د سی بی ایس نیوز د یوې پوښتنې چې د امریکا لوی دښمن څوک دی، صدر ټرمپ ځواب ورکړی اروپایي اتحاد یې دښمن دی. صدر ټرمپ د روس په اړه یوې پوښتنې ته په ځواب کې ویلي روس هم په یو شمېر برخو کې د امریکا دښمن دی. د صدر ټرمپ د دغه بیان وروسته د اروپایي اتحاد صدر ډونلډ ټسک سمدستی په ټویټر ځواب ورکړی او لیکلی امریکا او اروپایي ټولنه تر ټولو ښه ملګري دي او څوک چې وایي دا دښمنان دي درو خبرونه خپروي. د سی بی ایس نیوز دغه مرکه په هغه وخت خپره شوه کله چې صدر ټرمپ د فنلند هلسنکی ښار ته په سفر وو. صدر ټرمپ ویلي په دغه ملاقات کې به د ګډې همکارۍ لارې لټوي. د روس صدر هم د غربي هیوادونو د اتحاد لکه اروپایي اتحاد او ناټو مخالفه دی. د ولادیمیر پوتین سره د ملاقات په اړه صدر ډونلډ ټرمپ ویلي د دغه ملاقات نه به هیڅ بد نه راوځي او امکان دی ډېر ښه سترې رامخې ته شي. خو صدر ټرمپ زیاته کړې ده زه د دغه ملاقات نه ډېرې تمې نه لرم. د سفارتي چارواکو تر مخه صدر ترامپ او صدر پوتین با لومړی یو په یو د نیم سات نه تر یو سات پورې خبرې کوي او په دغه ملاقات کې به ورسره یوازې ترجمانه ناست وي. د دغې وروسته به بیا ګڼ اړخیزه خبرې اترې پیل کیږي. د اتوار په ورځ د سی بی ایس نیوز سره په مرکه کې صدر ترامپ د صدر پوتین سره د لیدو کتو په اهدافو د پوښتنې د ځواب نه ډډه وکړه او یوازې دا یې وویل، د لیدو کتو وروسته به تاسو خبر کړم. د فنلینډ په سرخار کې د نننۍ غونډې وړاندې پوره تیاری نیول شوی دی. د صدر ترامپ او صدر پوتین ترمنځ غونډه به د فنلینډ د صدر په کور کې کیږي. په دغه ښار کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي او نړیوالې رسنۍ تېره شپه د صدر ترامپ او میلانیا ترامپ د رسېدو وړاندې ایرپورټ ته رسېدلې وې. د دغه ښار په مرکزي برخه کې بیا د مظاهرو لپاره هم یو شمیر خلک راوتي وو. صدر ترامپ او صدر پوتین د دې مخکې دوه ځلې د نړیوالو غونډو په ترڅ کې په ضمني ډول سره ملاقاتونه کړي، خو د هلسنکي مجلس به د دغه دواړو لومړی رسمي ملاقات وي. د صدر ترامپ سره به په دغه ملاقات کې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو او د روس د صدر سره به د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم موجود وي.
دا وایس اف امریکا ډیوا نیم ساته سارانه خبری خپرونه ده. تیره شپه په روس کې د فوټبال ورلد کپ فائنل لوبه کې فرانس کرواتیا ته په څلور دوه ماتې ورکړې او د کال 2013 فیفا نړیوال کپ یې ګټلې. نور تفصیل اشفاق مومن ناورو.
فرانس په دویم وار د فوټبال نړیوال کپ په خپل نوم کړی دی. د روس په لوزنی کې میدان فائنل مقابله کې فرانس کرواتیا ته په څلور دوه باندې ماتې ورکړه. فائنل مقابله کې دا د کرواتیا لومړی وار رسیدل وو، ولې فرانس د دې وړاندې هم دوه واره فائنل مقابلې ته رسیدلې وو. کال 1998 کې د فوټبال نړیوال چمپیون فرانس ډلې خوشبختي وه چې بال زیاتره د کرواتیا لوبغاړو سره وو او زیاتې حملې هم هغوی کړې وې، خو ګول کولو کې د دوی سره مرسته خپله د کرواتیا لخوا په لومړي ګول کې هغه وختو شوه کله چې د ګریزمن په کیک خپله د کرواتیا لوبغاړي ماریو مند زوکی په سر خپل ګول ته بال واخه. دغسې د لوبې په 13 منټ کې فرانس په یو ګول سره برتري واخیسته. د لوبې په 28 منټ کې د کرواتیا ایوان پیریسیچ په ډی کې پاس واخیسته او بال یې تر ګوله ورساوه. دغسې مقابله سر په سر شوه. پوره 10 منټه پس د فرانس فارورډ انتونیو ګریزمن په پینلټي شوټ ګول وکړ. د فرانس ډلې ته پینلټي شوټ هغه وخت ورکړی شو کله چې د کرواتیا لوبغاړي په لاس د ډی دننه بال واخه. دغسې د فرانس ډلې بیا په 2-1 سره برتري واخیسته. په لومړي هاف کې د فرانس ډله وړاندې وه او د دویم هاف شروع کېدو سره سمدستي کرواتیا ډلې تودې حملې شروع کړې، خو همدومره ورته د فرانس ډلې سخته دفاع وکړه او هر وار یې حمله ناکامه کړه. د لوبې په 1:16 منټ کې د فرانس مشهور لوبغاړي پال پاک به په دویم کوشش د ډی دننه بال وواخه او ګول یې وکړ او دغسې فرانس خپله برتري 3-1 کړه. پوره شپږ منټه پس کایلان امباپی د ډی دننه بال په لانګ کیک سره واخه، څلورم ګول یې د فرانس لخوا وکړه. د څلورم ګول کولو نه پس د فرانس فوټبال ډلې دفاعي لوبه شروع کړه. په مخالفه ډله کرواتیا باندې فشار نور هم زیات شو. د لوبې په 1:00 منټ کې د کرواتیا ماریو مندزوکی د فرانس ګولی سره بال په ګول کې رایسار کړ او په یوازې یې د خپل ډلې لخوا دویم ګول وکړ، خو د فرانس برتري دغه وخت هم په 2-2 وه. وروسته د لوبې تر اخره په 4-2 مقابله پاتې شوه او د فرانس ډلې یو شمیر د ګول هڅې د کرواتیا ناکامه کړې. دغسې فرانس په دویم وار نړیوال چمپیون جوړ شو. د لوبې کتو ته د روس صدر ولادیمیر پوتین، د فرانس صدر ایمانوئل میکران او د کرواتیا صدر کولینډا گریبر کیتاروویچ هم راغلی وه. صدر پوتین د فرانس او د کرواتیا لوبغاړو ته جایزې ورکړې. بل د فوټبال نړیوال کپ به په قطر کې په نومبر میاشت کې کال 2022 کې کیږي.
قدر من اردن کو ویس اف امریکا ڈیوا دا سارا نے پرونه وړاندې کولو کې تکنیکی رخت موږ سره ټیم کې مرستې کولې. پروڈیوسر وو شعیب زاده او انجینئر وو میگنس. دوی ته ډېره مننه وایو. هم دې سره زموږ د خپرونو وخت پای ته رسي. زما وش جلیل سره د خپل ټیم تاسو نه اجازه غواړم. ته خدای په امان.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خپرونه ده.